ټول ژوند سینما ته وقف کی، مشکلات او ستونزې وګالي، او بیا هم نه عاید ورته لاسته راشي او نه حکومت ورته داسې خاصه پاملرنه وکړي.
د کابل اوسیدونکی شرف نایب وایي د ښو فلمونو نه جوړېدل او په سینما پانګنه کول سبب شوي چې افغان ځوانان له سینما سره ډېره علاقه ونه ښیي.
هغه سې مسلکي او ښه فلمونه نه دي جوړ شوي یا کار نه دی شوی چې همدې خاطر داسې نه کې ځوانان هلته لاړ شي هغه باندې کار وکړي، یا داسې څوک پیدا شي چې هغه وګوري تعقیب کې مثال. خو دلته افغانستان کې یا هغه سې په ښه ډول فلم نه جوړېږي، هغه کیسې نه وي پکې چې دلته اوس کومې کیسې روانې یا کېږي یا په خلکو تیریږي.
افغان فلمی ستوري همایون شمس خان چې په بالیووډ سینما کې کار کړی وایي په افغانستان کې د فلمی صنعت د نه غوړېدو یوه وجه نامنی ده چې خلک زړه نه ښه کوي په دې برخه کې پانګونه وکړي.
امنیت نشته، سینما نشته، امنیت چې نشته دی اورو رسوګل ته انویسټمنټ نه کې. اوس بالیووډ د دیش 15 کروڑ فلم راتلو افغانستان ته، یوازې موږ چې کرګستان د تلو 200 کسانو وصل کسانه د کرګستان موږ نیولې. تو ګورې سونه کارونه لته غشل کدا فلم راغلی افغانستان ته. دا صرف نه، زه دونه خلک پیژنم چې غواړي سرمایه گذاری په افغانستان کې سینما په بخش کې وکړي، خو امنیت نشته. زما میټینګونه ایرو سره ایرو غفتو چې افغانستان ته شي سینماګانې جوړې کی. ان تیاری شو استقلال په لیسی کې قرات الله خلاص شو.
شمس خان یو بل ستونزه د افغاني سینما نه مسلکي توپ خي وايي، ډیر ځوانان سره لدی چې د سینما په برخه کې په هنه لري راځي فلمونه جوړوي او لالیکلو نیولې تر تمثيل ډایریکټ او نور ټول کارونه خپل کوي.
کوم وخت زمونږ کوم فلم خوخيږي، ا زمونږ او وخت خوخي کله چیز کوم کار زمونږ جون کې شوي اوسي او هغه سناریو ال روانه اوسي. متاسفانه افغانستان کې زمونږ خپل افغانان افغاني فلمونه تفریح لپاره ګوري، خندا لپاره ګوري، روان دی واسین کې هغه زمونږ اکټر ا پرفارمنس نشي ورکوي، هغه ټول کین نه سي خان دی رښتن پیوي. ګوري یو خچه چې ارچا ته ورکی دی ارچا خوخي، او چې خراب چې ارچا ته مخ کې خوده دی چې شاهرخ خان او سي خان شاهرخ خان هم چې خراب شي مخ کې خلک په انتقاد کوي. دا اودینس ملامت نه، دا من خپل ملامت شو چې موږ نشو کوي یو پروډکټ ورکو خلکو ته چې خلک په باور وکړي.
په کابل کې د ای بی سینما مخې ته له یو پخواني هنرمند غلام هنردوست سره مخ شوم. نوموړي د فلم هغه پوسټرونه راوښودل چې د پکې کار کړی وو.
اینی فلم از بنو بینوا
خو کدام شته تستی
این د این جسم
هنردوست اوس رنگمالی او د ورځې مزدوري کوي، خوای په خوخه فلمونه جوړیدل او د سینما وضعیت ډیر ښه وو.
الله د وخت اقدر فلمای ما شهرت داشت.
هغه وخت زموږ فلمونه ډیر مشهور وو چې په یو فلم به 15 لک افغانۍ مصرف شوی وو. له خپرېدو وروسته به یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته 9.5 لک افغانۍ ګټه کوله. هغه وخت موږ یو عاید درلود، خو اوس چې د پارک سینما په ورځ کې 2 ځله فلم نندارې ته وړاندې کوي، هغه ډیر خلک چې ورته راشي 15 یا 16 نفره وي. پخوا به خلک له کورنیو سره راتلل خو هیچا به مزاحمت نه کوو. اوس خلک بدل شوي او د سینما دننه فرهنګ له منځه تللی. موږ هنرمندان اوس په بد وضعیت کې یو، ځکه نه شو کولی چې یو ښه فلم جوړ کړو.
نمیتونیم که ما یک فلم بالا جوړ کنیم.
د افغان فلم ریاست مشره صحرا کریمی په سینما کې د ځوانانو ونډه مهمه بولی، خو هغه وایي په تیری وکال کې چې نوموړی د ریاست ته راغلی د ځوانانو لپاره یې ډیر کارونه کړي دي.
خب ما تازه آمدم به افغان فلم یک سال است و در یک
زه تازه افغان فلم ته راغلی یم، یعنی یو کال می کیږي چې په دې یو کال کې می ډیر کارونه کړي دي. مهم کار مو دا و چې د سینما ځوان لوبغاړي مو تشویق کړل چې خپل فلمونه جوړ کړي او اداري پروسې مو ورته اسانه کړي. همدا ډول په 1399 کال کې موږ یو لوی داستاني فلم، 15 مستند او 15 واړه داستاني فلمونه جوړوو، او همدا ډول د روزنې پروګرامونه لرو چې ځوانان به پکې ونډه ولري. په دې برخه کې د ځوانانو ګډون او کار ډیر مهم دی، او موږ هڅه کوو چې له هغوی سره وغږیږو او د کار کولو فرصتونه ورته برابر کړو.
صحبت بکنیم، برشون فرصت بدیم کار بکنن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
د چې په افغان سینما کې د ځوانانو ونډه څنګه ارزول کیږي، په دې برخه کې شته ستونزې کومې دي، او هغه ځوانان چې په سینما کې کار کول غواړي څه باید وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سینما او تیاتر له هنرمند آریان خان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته راولم.
آریان خان، تاسې د افغانستان په سینما کې ډیر وخت پاتې شوي یاست، کار مو کړی په دغه سینما کې چې اوس کیدی شي ډیر فلمونه نوی ډیر سریالونه نوی خو دغه لږ څه چشته دی په دې مسله کې د ځوانانو رول څه ډول ارزوي؟
متاسفانه کار هم نه دی شوی، دغه ښه سریال یا ډرامه نه ده چې جوړ کړی چې اوس خلک مطمئن شي. خو به حالات نو ملاتړ یې نه کیږي، داسې کوم تورزن کار هم چا نه دی کړی چې ووایي چې ولا دغه زه آیډیال شم. اوس مثال په میرویس نیکه باید فلم جوړ شوی، احمد شاه ابدالي باید فلم جوړ شوی، په امان الله خان باید فلم جوړ شوی، نور داسې ډېرې ښه قصې دي که نه. فلم باید جوړ شوی چې خلک پوه شوی، فلم خلک چې فلم نوم اخلي وایي هندي فلم بوی نو سیریال بوی. داسې افغاني سوچ چاته نه راځي چې تورزن کار شو، ځکه زما په هیواد کې آیا داسې یو احساس چا سره نه و، یو اداره نه وه، یو مدیریت نه و، یو ریاست نه و چې یو سوچ یې کړی وای چې یاره موږ دغه کتابونه چاپ کړي خاورو لاندې کیږي، کتاب څوک نه لولي. راځئ چې دا تصویر کو، دا تیاتر کو، دا فلم کو، خپل هیواد ته جوړ کو. دی دا احساس لري چې بیگانه فلم او سیریال وګوري، خو دا احساس ورسره نشته چې یاره زما خپل ځوانان زما د خپل هیواد لوبغاړي دي. داسې وي فلم به خوښیږي، خو خپل وراره که چېرته خبر شي چې زما وراره په فلم کې کار کړی نو راوی به نیسي، خو به یې وټکوي چې ته فلم کې څنګه کار کوې.
فکر نه کوي چې دی هم یو مسله را جوړه کړې ده چې یو کس راځي د لیکوال کار کوي، د ډایرکټر، د پروډیوسر، د هر څه. که دا هر څوک خپل کار وکړي، مثال لیکوال راوستل شي چې ته فلم ولیکه، ډایرکټر راوستل شي ډایرکټ وکړي که نه، یا ایډیټر، هر څه بیل بیل وي، دا په دا وضعیت بدل نه کی.
دلته اوس هر سړی سر بخود دی که نه، اوس خود کوسی سړی سینماګر دی چې ناز پروډکشن خلاص کړی، هغه فلم هیرو دی او خپل فلم کې کار کوي، خپل کمره هم راخلي، ډایرکټر هم یار شي. داسې خو نه کیږي، رایټر لیکوال باید خدرانه خل غټ غټ لیکوالان راشي، هغې سره مشوره وشي، کار ډایرکټر معلوم وي، اکټور معلوم وي. افغان فلم کې دې خلکو ته اوس معاش ورکول کیږي، نه معاشونه اخلي، نور هیڅ خبره معلومه نه ده، ریاستونه شته دی، خو هیڅ پوښتنه نشته. یعنی دې شي ته دلچسپي او احساس چا کې نشته چې یاره دا زما احساس د مسؤلیت زما دا دی چې باید دې ته کار وشي. نو تر څو چې یو ښه سیستم جوړ نه شي، هیڅ استعدادونه هم چې زیات وي نو څه به یې کوو.
په نورو هیوادونو کې پانګوال راځي، پانګونه کوي، خپله ګټه هم پکې کوي او سینما هم ورسره مخکې روانه ده. په افغانستان کې ولې په ځوانانو او په سینما پانګونه ونه شوله؟
پانګونې دپاره تاجران دي، د بیگانه مملکتونو استعدادونه یې واغستل په اعلاناتو کې، خو خپل استعدادونه نه دي استعمال کړي. دا دلچسپي د دې افغان چې د تاجرم دی، لکونه ډالر په خارجیانو مصرفوي او په خپل هیوادوالو نه مصرفوي. نو دلچسپي او احساس ډیر مهم دی او پوهه چې یعنی سینما او ټلویزیون څومره تاثیر کوي. داسې هم نه ده چې خدای مکه نشته، یو څو ګوتې په شمار یو څو کسان شته دی چې فلمونه جوړوي، خو هغوی بیرته په خپل فلم دومره مصرف کوي چې بیرته هغه مصرف نشي پوره کولی. نو دوی به بیا څه کوي؟ د کوم ځینه پیسې پیدا کوي؟ لکه فلم جوړ کوو، بیسو کې نه ګوري، سینما ته نه راځي، بیا بیرته په فیسبوک نشر کوي یا په ټلویزیون ته مفت ورکه ګوري. یو ځای کې یو خط نه دی جوړ کنه چې ریل پی راشي. نو چې خط نه دی جوړ نو ریل به څنګه راشي؟ خط نشته، دلته ګاډۍ چلیږي، دلته ټانګه چلیږي، او ته راوړي ټرین، نو ډېر لرې وو.
که نور ځوانان راځي غواړي سینما کې کار وکړي، ستا مشوره به ورته څه وي؟ له کوم ځای را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې کار یې سم وي، باکیفیته وي، نتیجه ولري؟
دا یو جنون دی، جذبه ده، احساس دی. را دې شي ځوانان خپل زده کړې دي وکړي، په خپل کوښښ دې لګیاي، کېدای شي راتلونکی وخت ښایسته شي، جوړ شي، نو دې خو به ټرین خو به وي که نه، تیار خو به وي ورته. خو راتلونکي کې ډېر زیات امید لرم چې یو داسې اداره جوړه شي، یو داسې ریاست جوړ شي چې هغې کې نوي خلک هم تربیه شي او دغه کم استعدادونه چې دي مصروف شي. ما ته یو چا ویل چې ټولو شکایت وکړو د سینما نه چې سینما نشته، نو ته څه ویل غواړي؟ مال زه به دې دلته شکایت ونه کوم، زه به دا ویم چې راځئ چې یو شو، خپل سیریال جوړ کړو، خپل سیریالونه جوړ کړو او د ټلویزیونونو ته یې وسپارو. نو یو څه ناڅه سیریالونه جوړ شوي هم دي، خو بیا هم د حکومت توجه، حکومت چې تر څو توجه ونه کړي، خپل سیریالونه جوړ نشي، دغه زموږ لوبغاړي مصروف نشي، ځکه دوی خپل مصارف نشي پوره کولی. دوی اوس اکټوران دي، پخوانه کار کوي خو هیڅ عاید نه لري، د کور مصارف نشي پوره کولی، عمرونه یې تیریږي، ختمیږي. دا که ټول مصروف شي په سیریالونو کې، سینما چې دا نوم واخلي بو شي خلکو ته، سینما خو الله بس ګډا بوي هغې کې، خو نه، سینما کې هم سبق خاموزه فلمونه ښودلی شي. راځي چې اولې د تیاتر او د ټلویزیون نه شروع کړو. تیاتر او ټلویزیون دا معنا چې وړې ډرامې، سیریالونه، افغان فلم جوړ کی او بیرته خرڅ کی په ټلویزیونونو. نو دغه خلک به زموږ ټول مصروف شي، دغه خلک به عادت شي، تر څو چې حالات ډیر راښه شي او سینما ته بیرته هغه کلچر او فرهنګ د سینما را ژوندی شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Thank you. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال دی او د سولې او شخړې په وضعیت باندې په افغانستان کې ورسره خبرې کوو. ډیره مننه اعظمی صاحب، کراتو وایس چې اوس افغانستان د سولې له درکه یا د سولې د پروسې په برخه کې په کوم حالت کې دی؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په سولې کې پرمختګونه شته، مگر د نسبت پر مختګونو ته چالشونه او مشکلات ډیر دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي. ځینې تاریخونه او چې امریکا او طالبانو په خپل تفاهمنامه کې پر هغې باندې توافق کړی وو، هغه پر وخت باندې هغه کارونه نه دي شوي. نو د تفاهمنامې عملي کېدل بالخصوص د افغانانو په مورد کې او هغه مسائل چې د افغانستان د دولت او د طالبانو تر مابین کوم مسائل دي، هغه کې پرمختګ نه دی شوی. هغه ډډ لاین هغه کوم وخت چې تعین شوی و هغه مو ډېر ناوخته د خپل وخت څخه، او په هغه کې زه فکر کوم چې هم طالبان او هم تر یو ډېره کمه حده پورې د افغانستان دولت پړ دی، چونچې دوی پر وخت باندې اقدام نه دی کړی. بالخصوص په هغه کې یو مسله د بندیانو مسله ده چې طالبان یې په حیث د یو بهانه کاروي د مذاکرات په بین الافغاني مذاکرات د شروع لپاره، او دا یو مسله وه چې باید د افغانستان دولت طالبانو تر مابین شوي وای، امریکا سره هیڅ دا تړاو نه درلودی. زه فکر کوم نسبت و پرمختګونو ته تر اوسه پورې مشکلات ډېر دي، مګر ځینې نوي امیدونه هم شته چې په افغانستان کې ډاکټر صاحب عبدالله تر مشرۍ لاندې
جناب اعظمی صاحب، چې په افغانستان کې دغه د توافقنامې په اساس د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د مصالحې د عالی شورا جوړېدل او د پراس کې د ډاکټر صاحب عبدالله واقع کېدل، دا به څومره وکولای شي د افغان حکومت له خوا سولې ته خواله رامنځته کړي او د سولې پروسه چټکه کړي؟
په دې شک نه چې دا یو مثبت پرمختګ دی، او هغه کوم جمهوریت تاسو چې موږ لرو دا په دې باندې کوي شو. هغه سیاسون چې په خوا سره ویشلی و اوس په یو جبهې ته د طالبانو پر وړاندې باندې خپل امادګي نیسي او هغه سره به مذاکرات کوي، دا زموږ کې قوت راوبخښي. مګر سوال دا دی چې باید دغه نوې ټیم د ایجادول رسول لپاره دا باید د نظر اختلافات دې حد ته ونه رسېږي چې موږ بیا بېرته ضعیفه کړي یا ارګ ورته چپېدار دې بیا بېرته ضعیفه کړي.
اوس پوښتنه دا مطرح کیږي چې څه باید وسی چې دغه موانع هم په یو ډول سره له منځه لاړ سي، یا دواړه خواوې یا درې واړه خواوې نږدې شي د سولې مذاکراتو ته، هغه څه چې د سولې لپاره ډیر مهم بلل کیږي.
شفاف څه پدې کې ټول مسایل یو خدا مهم دي چې آیا د طالبان پدې کې څومره د غلري صلاحیت لري چې د جنگ کم کی، او څومره د دې توانای لري چې د دې جنگ کم کی، او څومره غواړي. نو چې طالبان په خوده کې خپل مشکلات لري، د پاکستان سره د یاري کې یو بل مسله ده چې پاکستان د دې څومره صادق دی چې سولر غواړي، باید یو
اعظمی صاحب تاکید یا پافشاری طالبا بر رهایی تمام زندانیانشان است بر اساس توافقنامه که در اونجا ذکر شده، و حکومت افغانستان هم تاکید داره که زمانگیر است و روندش آغاز شده و حدود 1,500 زندانی طالب را رها کرده و باید گفتگوهای میان افغانها آغاز شود. به نظر شما با توجه به تاکید دو طرف حالا چی نیاز است و امریکا باید چی راهی را در پیش بگیره؟
شما ببینین د تفاهمنامه بین طالب امریکا که امضا شدن اونجا گفتن تا 5,000 زندانیا، یعنی مشخص نیست 5,000، تا 5,000 یکم شامل 5,000 است و 4,999 شامل 5,000 است. که بارکی که در رهایی زندانیای طالب وجود دارن، دولت افغانستان رئیس جمهور غنی که فرمانی که صادر کرده بودن در او چند قید و شرط بودن که کی مثلا میتونن از این فرمان مستفید شوند، و این با نظر داشت لیست که طالبان و امریکا داده بودن نبود. با دولت افغانستان مذاکرات بین طالب و دولت افغانستان وجود داشتن که شما یک لیست نو بر ما بتن، بر علاوه لیست که طالبا و امریکا دادن که امین از کویدار در نظر گرفته شده باشه طالبا قبول نکرد. من فکر میکنم از لیست که یک ازاری پیدا شدن طالبا نصفش قبول میکنه که مردم های هستن که در لیست طالبا امریکا بودن. طالبا این را به حیث یک بهانه باید استفاده نکنه بخاطر که انوز هیچ گارانتی و تضمینی وجود نداره که دولت افغانستان اگر این زندانی ها را رها میکنه اینا به جنگ نمیره.
بله کچیر طالبان عظمی سب کچیر طالبان لکم ده اوس پندغه موضوع باندې نه د خپل ټولو زندانیانو د توافقنامې پر اساس له امریکا سره د خپل امغه 15000 زندانیانو د خوشی کېدو باندې ټینګار کوي ګمان کوي چې دا به د سولې د بین الافغاني مذاکرات په وړاندې یو ستر خنډ وي.
دا خو به خنډ وي مګر په دې کې د امریکا رول ډیر مهم دی. تر کومه ځای چې زه خبر یم امریکا په دې کوشش کوي چې طالبان پر دې کاني کې چې باید د 15000 بندیانو الکول ته منتظر نه شي او بین الافغاني مذاکرات شروع شي ژر تر ژره چې امریکا به کوشش وکړي چې دا روان خراب نه شي او طالبان ته یو نوی قناعت ورکړي. په عین وخت کې دولت افغانستان ته به هم زه فکر کوم دا بحثونه به سوي چې
بله و اعظمی صاحب خوب خشونت ها ده هم در یه آخر افزایش یافته و بسیار به گونه بی پیشینه حتی گفته می شود تلفاتش هم زیاد است. توسل شدن دو طرف به خشونت و به جنگ ای خود چقدر یک مشکل کلان است در برابر روند صلح؟
این یک چالش بزرگ هستند در این شکل نیست و من فکر می کنم که طالبا بالخصوص باید تعهد خودشان در برابر صلح در برابر مردم افغانستان باید نشان بده و این تا نوز ما ندیدیم. یعنی طالبا فکر میکنن که هر وقت اگر مذاکرات ناکام میشه و یا به چالش کشیده میشه اینا فکر میکنن که اینا میتن میتنن پس از رای جنگ برنده شای افشار بیارن. جنگ رای حل نیسته و از افغان کشی و باید به حیث یک افزار استفاده نشه تا قضای صلح باید مذاکرات پیش
بله از عظمی صاحب تاسو هم پوجریان کی است چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد هم کابل ته سفر درلود او افغان چارواکو سره موکتل لغ مخ کې په قطر کې هم له طالب مشرانو سره وکتل او ځین ټویټونه هم درلود او په غو کې وضاحت هم ورک. تاسو نظر د زلمی خلیزاد دغه سفر چې خلک ورته ډیر په تمه دي دا به څومره یو ښه کړکې خلاصه کړي د دې لپاره چې بین الافغاني خبرې پیل شي؟
زکر کوم بین الافغانی مذاکرات باید شروع شي مګر تر اوسه پورې په هغه تخنیکي لحاظه ډېر پرمختګ نه دی شوی چې دا به څوک به کوربه وي کوم افراد به پکې کې اشتراک کوي. زما معلومات ده چې طالبانو نرمښت شوري دی هغه به دا وي چې هغه لیست چې دولت افغانستان خپل د مذاکراتي ټیم اعلانوي د هغې پر وړاندې باندې به ډېر سخت دریځ نه شوي وي او ردوي به نه چې کوم دا یو مثبت ګام دی. مگر بین الافغانی مذاکرات که شروع هم سی او جنگ و خشونت ادامه ولری بیا دا معنا نلری. دا بیا ډیر افغانان هغه شی نه غواړي چې مثلا طالب ګرام کې بیا جنگ وي. طالبان ته پکار دی چې هغه سختدریز افراد چې په خپل منځ کې دي هغوی باید د دې توانایي دی ولري چې هغوی کنټرول کړی چې یو دسته جمعي راشي. دا به ډیر مفید نه وي چې یو ډله د طالبان راشي او نور دي
بله و اعظمی صاحب پیشنهاد شما چی است؟ دو سه موردی که پیشنهاد شما از به تمام طرفهای درگیر در افغانستان که ما را به گفتگوهای میان افغانها و به صلح نزدیک بکنه او چی است؟
سه مورد بسیار مهم است. موضوع یا آغاز مذاکرات بین الافغانی بسیار مهم است و در این مذاکرات بین الافغانی باید طالبا و دولت افغانستان باید به این فکر باشن که با یک تفاهم برسن نه با یک جنجال نو. مسئله دومی استن که مذاکرات بین الافغانی در جریان مذاکرات بین الافغانی تشبه صورت بگیره و یا هم خشونت پایین بیایه. سطح خشونت به فعلی بسیار بالاست و این به افغانا قابل قبول نیست. موضوع سوم که بسیار مهم است استن که طالبا باید گروه خارجی مثل داعش و القاعده که زیاد صحبت نمیشه در باره القاعده و افرادی که در بین خودشان افرادی هستند جنگ بس کنه و یا از لحاظ نظامی باید علیهشان طالبا و اونا را باید از بین ببره. طالب و امریکا به یک تفاهم رسیده که طالبا علیه داعش عملات نظامی انجام میتن. خیلی چرا طالب نتانستن که داعش از بین ببره؟ ما فکر میکنم این سه موضوع بسیار مهم است مسئله صلح و جنگ افغانستان.
بله بیره مننه کور ودن.
Chin khuliye des maris klal hai